سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: حنیف اتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په درشل کې د دریو ګاونډیو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان پر مهمو مسایلو خبرې کړي.
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی،
په ترینکوټ ښار کې د هدفي تروریستي حملو زیاتېدل،
دوه تنه پر ملي پاڅون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه په شهادت رسېدلي دي.
د غزنی مرکز ته د جګړو له نږدې کېدو سره کاروبارونه بې خونده شوي دي.
دا ورځ په ورځ حالات خرابېږي، وروره کارونه نسته، دوکانداري وي دی، دوکانداري وي دی، ناشته کار نسته.
په کندهار کې خلک د جګړو ټپیانو ته وړیا وینه ورکوي.
په دغه جنگي ماحول کې، په دغه جنگي محیط کې خلک ډېر زفرسې وي دي، وینې ته ضرورت لري.
او په نړیوالو مسایلو کې،
ایران پرون سیشن به اعلان وکړ چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د طالبانو له بنده خوشی شو. فرانسې له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووزي، او لیتوانیا له دې وروسته هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوزي توقيف زاینو ته استوي. بشپړ خبرونه. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال خوشی کړه. طالبانو زهره جلال پرون د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر ولایت په مرکز په لالم کې ونیوله. خو د قومي سپینګرو په منځګړتوب پرون مخام بیرته خوشی شوه. د میرمن جلال زوی ایوب جلال ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې طالبانو لومړی د دې یو خور او دوه ورونه خوشی کړل، او مخام مهال مور له دوه نورو ورونو سره خوشی شوه. د نوموړي په وینا مور او ورونه د قومي شورا په قومي مشرانو په منځګړتوب خوشی شول. د لوګر د ولی ویاند ازادۍ رادیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړي زهره جلال مخام نه وخت 8 بجې د ولایت مقام ته ورسیده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د ولایتي شورا غړي او ورسره نور کسان د دوی وسلوالو نیولې وو، خو هغه د علت په اړه جزئیات ورنکړل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول او یولس تنه نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زیا ازادۍ رادیو ته وویل:
د دغې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره پولیسو څېړنې پیل کړي، خو غواړم ووایم چې دا ډول تروریستي پیښې له دې مخکې وسلوالو طالبانو کړي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. فرانسې پرون سه شنبه په افغانستان کې له خپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووزي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18مه په یو چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته هېواد ته ستانه کړي. په بیان کې ویل شوي چې دا الوتنه به وړیا وي. سفارت ټولو فرانسویانو ته رسمي سپارښتنه کړې چې له دې ځانګړې الوتنې استفاده وکړي، او یا د خپلو امکاناتو سمدستي له افغانستانه ووزي. تر دې مخکې د هند او چین په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم له افغانستانه خپل وګړي ایستلي، یا یې له دې هیواده د ژر وتلو سپارښتنه ورته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په وروستیو کې د افغانستان پراخې سیمې لاندې کړې. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولای شي. خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړ چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغوی د ملاتړ په بڼه وي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال د دسمبر له میاشتې راهیسې پیل شوي، تر دې دمه په ټپه درېدلې، او طالبانو یې پر ځای په هیواد کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. افغان سفیر د نوی ډیلی ټلویزیون ته همدارز ویلي ک ل طالبانو سره سولیز جوړ جړی ونشي نو خای دا به هغه وخت وي چې افغانستان به په پوځي برخه کې لهند څخه د مرستې غوښتنه وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړی چې لمخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. د لیتوانیا وایي چې له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشنکا د رژیم لاس دی چې غواړي دې هیواد ته سزا ورکړي. لیتوانیا په ښکاره د بیلاروس د دیموکراتیک اپوزیسیون ملاتړ کړی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو غیر حکومتي ټولنو له نیوکو سره سره د مسودې ته د لیتوانیا د 141 کسیز پارلمان څلور اتیا غړو مثبتې رایې ورکړې. د ټولنو ویلي دي چې دا قانون له نړیوالو مسؤلیتونو او د کډوالو له حقونو څخه د لیتوانیا سرغړونه ده. ویلینوس وایي د لوکاشنکا رژیم هڅه کوي د هغو بندیزونو غچ واخلي چې د اروپایي ټولنې لخوا پر مینسک لګول شوی دی. په بیلاروس کې د تیر کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې لوکاشنکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو سیاسي بحران پیل شوی دی. او روسیې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو او په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر نوی ریکارډ ثبت کړی دی. د روسیې د کورونا مرکز پرون وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 780 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 4202 نور کسان پرې اخته شوي دي. د مرکز ویلي چې روسیې له 2000 کال راهیسې چې کورونا په دې هیواد کې خپره شوې داسې یوه ورځ نوه تجربه کړې. په روسیا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسېدلی او د دې ناروغۍ له کبله له 1,40,000 زیات کسان مړه شوي دي. په دې هیواد کې د کورونا ضد وایروس د تطبیق بهیر دوام لري او تر اوسه د دې هیواد 1.5 میلیون وګړو د واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. قدر منوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم او د هم د خبرونه لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا غونډې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حنیف اتمر په دې غونډو کې د سولې د بهیر د تاوتریخوالي د زیاتېدو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اصلي غونډه نن کیږي او تمه ده چې په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم بحث وشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د تاجکستان پلازمېنه د شنبې بنن د شانګهای د همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر یو ګډونوال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر پرون سیشن به پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدنې کتنې ترسره کړې. تهذیب د بحثونو نور جزئیات ورکړل.
روند صلح افغانستان افزایش خشونت ها جانب
د افغانستان د صلح پروسه په افغانستان کې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي زیاتواله پر سیاسي حل لارې ټینګار د صلح د خبرو بیا په لیدو تر طالبانو تشویقول او همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو لا پیاوړتیا هغه موارد و چې تر اوسه په دې غونډو کې پرې بحث شوې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر او د هغه ازبکستاني سیال عبدالعزیز کاملوف د تاشکند غونډې په اړه ټاکل شوی سبا او بل سبا وشي بحث وکړ. همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خپل افغان سیال ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره د خپل هیواد همکاري د دوام ډاډ ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ښاغلي اتمر ته په کتنه کې ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې کم او اوربند وشي. قریشي دغه راز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خبرو ته د طالبانو هڅولو ته ژمن دی. تمد چې د شانګهای د همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان پر روان امنیتي او سیاسي وضعیت سربیره په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم خبرې وشي. په اوس وخت کې افغانستان د ایران، منګولیا او بیلاروس ترڅنګ د سازمان څارونکی غړی دی. چین، هند، پاکستان، روسیه، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان د دې سازمان اته اصلي غړي دي. د سازمان نن داسې مهال بحثونه کوي چې په افغانستان کې ناامنیو ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې د ناامنیو له زیاتېدا پسې له دې هیواد سره د پولې په اوږدو کې 40,000 نورو سرتیرو د ځای په ځای کولو خبره کړې ده. ورهاخوا روسیه هم ویلي چې که دوشنبه د مرستې غوښتنه وکړي نو چمتو ده چې له افغانستان سره د دې هیواد د پولې په اوږدو کې هر ډول همکاري وکړي. افغانستان له تاجکستان سره شاوخوا 1,315 کیلومتره اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې په اوس وخت کې د شیرخان بندر په ګډون د دې پولې 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی ویلي چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارو جګپړی استازي جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارو لوړ پوړی استازه جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یو و.
is having a grave impact on civilians.
جګړې په ملکانو باندې ډېر اغیزه کړې. د سکل په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نور مذهبي او توکمیزو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همداراز د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغند رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشر معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د میله میاشت رئیس چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي تاوتریخوالی ورستر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نشي چې واک د طالبانو په احتمالي رسېدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازي جوزف بورل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار
and maybe we have to think about the creation of
ممکن ده چې موږ د تماس د یوې نړیوالې ډلې یا د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالی مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تیره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر رعایت تړلې دي. دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې بشری حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه نسبت نن ته ډیر لږ رعایت
دي.
طالبانو د نوې ملي سیاسي په دویمه نیمایي کې د خپل دورې پر مهال نجونې او ښځې د کار او زده کړو له حق محرومي کړې وي. په وروستیو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د ښځو او نجونو حقونو ته پابند دي. ځینې ښځې بیا د طالبانو په دریز باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د ښځو د حقونو فعال فوجي کوفي وایي څو واره په دې تړاو له طالب استازو سره خبرې کړې دي. هغه تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د ښځو د ازادۍ د سلبېدو راپورونه ورکول کیږي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید څو وخت مخکې ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ښځو ته خبرداري ورکړي چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
په افغانستان کې د بشري حقونو او پتیره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه د اروپای ټولنې د جګپړي استازي جوزف بورل د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده. د افغان ښځو شبکې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي دي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې د خبرو میز ته راستانه شي. دغه شبکې ملکی وګړي او په ځنګړي ډول خځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بللي او له حکومت ته غوښتنه دي چې اجازه دی نه ورکوي چې د تیرو دوه لسیزو لاستراوړنې د جګړې قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال او په ځانګړي ډول د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د محدودیتونو له لګولو اندېښنه ښودلې، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
دغه مېرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلارني ټاټوبي د فاریاب ولایت د شیرینتګا پولیس والی کې د ژوند کیسه کوي، کومه چې دا محل د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وي او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وه چې هغه هم یوه اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې دغه مېرمن د اوس په اړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د مېرمنو له زده کړې نیولې د نارینهو په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه مېرمن په وینا چې په شیرینتګاب کې نجونې تر څلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر مېرمنې په زور طالبانو ته نکاح شوې دي.
د طالبانو تر کنټرول وړاندې دا یو له امن ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوجان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشوه چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته خوخی مراسم باید د طالبانو په خوخوي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بازار به نکاح خود در آورده. مکتب های ما را قط نوره تا سنف چهار اجازه دادن که درس بخوانند.
دا په دې ورستیو کې د ډیرو مېرمنو اندېښنې دي، هغه ادعاوي چې طالبان یې ردوي. په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، مېرمنې تر هر وخت ډېرې اندېښمنې دي. د دغو اندېښنو په دوام د سه شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرشتې فاروخ وویل چې د جګړې اصلي قربانیان مېرمنې او ماشومان دي. مېرمن فاروخ له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نږدي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي.
وزل انتحاری بیچاری در طول شایان باید بند کی دیوی دوامدار سولی دپار دوی باید بیاکینی او مذاکرات شروع کی.
همدارنګ د خزو د حقونو یوی فعال میرمن مسعودی کوهستانه په دی اړه ازادي رادیو ته ویل:
نگرانی زنان افغان نه تنها که نگرانی برای خودشان است،
د میرمنو اندیښنه د ټولو خلکو اندیښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو څوکۍ ته ورسېدي او مهمې لاسته راوړنې درلودي، خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړی. باید اوربند وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینهوو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډېری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتک بولي او وایي ډېر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم دي سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو هر شیبه خبر شي. قدر من اوریدونکو اوس هم د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوو.
ګارډین بریټانوي ورځپاڼې په افغانستان کې په ورځ تر بلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې لیکوال ادعا کړې چې ګواکې افغانستان د امنیتي ځواکونو چټک سقوط حیرانه کړی. په دوام کې ګاونډیو هیوادونو ته د سلګونو افغان سرتیرو د وراوښتو او طالبانو ته د هغوی د تسلیمېدو خبره هم یاده شوې ده. په مقاله کې استدلال شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې معتبر اکاډمیک سندونه لري خو په جګړو کې به تجربه دي د وضعیت له زیات خرابېدو مخکې هغه غوښتنې له پامه وغورځولې چې د ځینو سیمو د پرېښودلو په اړه ترې مطرح شوې وي. ګارډین لیکلي اوس دقیق هغه حالات رامخته شوي چې پوځیانو ګڼې سیمې پرېښودې او وسلې او مهمات د مخالفینو لاس ته لوېدلې. په مقاله کې راغلي حکومت د مایوسۍ په یو وخت کې د لا ډیر تاوان د مخنیوي لپاره په هغو خلکو باندې د ملیشې جوړولو غږ وکړ چې کلونه نه یوازې د طالبانو په وړاندې جنگ وکړ بلکې یو بل ته هم د ټوپک خولې وروغورځولې. ګارډین لیکلی دا هماغه ډلې وی چې حکومت پر اس کې ولسمشر اشرف غنی ان تر تیر کال هم د هغوی د منحلولو په لټه کې وو. د ګارډین د دې مقالې او ورته نورو سرګندونو برعکس د افغانستان د پوز لوی درستی جنرال ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا ملیشې نه بلکې هغه ولوسی پاتنوال دي چې د افغان امنیت او دفاعي ځواکونو په ملاتړ پاتې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له پرمختګ سره سره دا په کابل کې د امریکایي ډیپلوماټانو لپاره عادي وزه ده. د ولسمشر جو بایدن اداره د اگست په 1 په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي. نیویورک ټایمز لیکلي د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي د دې ډلې جنگیالي پلازمینه کابل ونیسي او دا چاره به د امریکا د سفارت د تړلو لامل شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د سفارت د ودانۍ دننه ډیپلوماټان د کورونا وبا په خاطر له یو میاشتنی لاکډاون وروسته بیرته کارونه پیل کړل. ورځپاڼې د امریکا د سفارت لخوا د کډوالۍ د خاصو ویزو غوښتنلیکونو د پروسس د پیل یادونه کړې چې په مټ یې له امریکایانو سره د شلو کلونو په اوږدو کې افغان ژباړونکو او نورو قراردادیانو ته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د امریکا د سفارت د ځینو چارواکو په حواله نیویورک ټایمز لیکلي تمه ده ژر د سفارت نوي کارکوونکي په یو کلن ماموریت افغانستان ته راورسیږي. چارواکو ډاډ ورکړی چې سفارت به پرانیستی او فعالوي. شاوخوا لسیزه مخکې کله چې امریکایي ځواکونه له عراق وتل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هلته پاتې شول او تر دا اوسه د تونلارو لخوا پرې بریدونه کیږي. نیویورک ټایمز لیکلي ګڼو چارواکو د افغانستان په اړه هم ورته اندېښنه ښودلې.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو به هم د خبرونه په دوام کې پر کورنۍ مسایلو نور راپورونه لرو. خدا شپه ورزو یې نړیواله مسلې ته ایران هم پرون تایید کړ چې امریکا سره د بندیانو د تبادله په اړه خبرې کوي. لدې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي وو چې د ټولو امریکایي بندیانو د خوشی کولو په اړه له تهران سره خبرې روانې دي او ویلي وو چې یو څه پرمختګ هم پکې شوی دی. د ایران د حکومت وایند د دې خبرو په تایید وویل چې تر اوسه نهایي نتیجه نه ده ترلاسه شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا راپور واورئ.
ایران پرون سیشن به اعلان وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکی ویلي و چې واشنگتن د خپلو زندانی اتباعو د خوشی کولو لپاره کار کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی تیرونی ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ایران کې د ټولو زندانی امریکایانو پر خلاصون ټینګار کوي او یو جزوی معامله به ونه مني. د امریکایي ان بی سی نیوز د راپور له مخې مالی په ایران کې د زندانی امریکایانو خوشی کېدل لومړیتوب وبالا او ویل چې په دې اړه له ایران سره خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابعی تایید کړ چې خبرې ترسره شوي او ویل تهران هم د ټولو زندانی ایرانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس اسنا د رابعی له قول خبر ورکړی چې ویلي دي دغه خبرې روانې دي او که د منلو وړ یوه نتیجه ترلاسه شي نو به یې اعلان کړي. ایران د یو شمیر ایرانی ول اصل امریکایانو په ګډون دوه تابعیت لرونکي زندانی کړي چې د بشري حقوقو او یو شمیر نورو فعالانو په وینا تهران له دغو بندیانو څخه په استفادې غواړي له نورو هیوادونو امتیازونه ترلاسه کړي. ایران او متحده ایالاتونو په تیر کې هم په خپلو کې بندیان تبادله کړي دي. د 2000 کال په جون کې واشنگتن ایرانی ساينس پو مجید طاهری چې پر ایران د امریکا لخوا لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر نیول شوی و خوشی کړه او تهران هم له خپل اړخه د امریکا د سمندري ځواکونو سابق لرونکی پوځي مایکل وایټ خوشی کړ.
نوموړی تیر کال د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای ته د سپکاوي او آنلاین د خصوصي معلوماتو د خپرېدو په تور په 14 کلونو بند محکوم شوی و. په عین حال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د هیا پر سر خبرې په ټپه درېدلې دي. تر اوسه پورې په دې اړه د خبرو شپږ پړاوونه ترسره شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون څخه وایست او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې بیرته به له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سموک راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د اف ام پسل 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لوی خرنو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات خوست گردیز اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پولالم پرون او مهترلام کې خبريږي. د روزګان ولایت چارواکي په مرکز ترینکوټ کې د وی نخته خبر ورکوي. سیمایي چارواکي وایي چې په دې نخته کې د طالبانو په غلچکی بریټ کې دوه تنه پاتسون کوونکی وژل شوی دی.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوه پاتسون کوونکی په ترینکوټ شار کې د وغلچکی بریټ پر مهال وژل شوی دی. نموړی وای یا د پیښه تیر ورځ نه وخت ماشه مهال د ترینکوټ شار په دوه منایا کې رامنځته شوی دی.
شاوخوا اته بجې دوه موټرسایکل سورو دخوا دوه تنه پر ملي پاتون کوونکو حمله شوی ده چې دواړه وشتل شوي دي او دواړه په شهادت رسېدلي دي. موضوع تر تعقیب لاندې ده او چې څه انکشافات او پرمختګ وشو بیا به د موضوع نه تاسو خبر کو.
دا په داسیال کې د چې درې ورځې وړاندې هم په ترینکوټ شار کې د یو چسپکې ماین د چاودنې له امله د ملي امنیت یو کارمند ووژل سو او یو ټپي سو. له دې سره د اورزګان ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د ترینکوټ شار اړوند د نچین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر لیزري وسلې هم د افغان ځواکونو لاسونو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسیال کې د چې وسلوالو طالبانو په تیر جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ په بشپړ ډول سکوت کړي او اوس یې خپل بریدونو ته په مرکز ترینکوټ کې زور ورکړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
عبد القادر دی د المن ولایت خدمي اړیکه نیولې ده. اسکل نه دغه دغه المن ده او باغرا ولسوالۍ ده. ډېر غټ ولسوالۍ ده او ډېر ښه ځنګلونه او ډېر ښه شانې درلوده او ډېر غټ نفوس لري او ډېره غټه ولسوالۍ ده کړې او ډېره لرې مسکا د حکومت مې توجه نه ده کړې. په اول کال کې دا شل کاله مخکې مانا حکومت یې بله توجه وکړه. هلته خارجانو ډېره ماته وخوړل. هلته قطارونه وسول نو بیا دغه رایل چې پرېښی ده مانا نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې. هلته ټلیفونان شي کار نه کوي. مرګان هلته وس یو څاک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی. هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بینې چې اوس حکومت توجه ورته وکړي. هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورین سره مخ دي. هر کال دنیا باټې په ژو پایدار مرګان شش کال بعد وختانه ډېر وچ کړي ده. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ستونزو سره مخ دي. دا وسانه یو څاک اوبه په یوه لار نه برابرېږي. نو هلته ډېر خلک د ناورین سره مخ دي که دغه توجه وکړو. پیر خدای دې چې د ازما آواز نشر شي. پیر السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونه ورسوي. خدای تعالی
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د اسلام نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربند اعلان کی. ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانی مالونه اخلي او پریږدي چې دا خلک لږ آرام د اختر تیر کی خزي ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کاری اخلي او پریږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اته بجه او دیرش دقیقې دی زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې په یاد وساتئ چې پر نورو موضوعاتو سربیره د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو هم خبريږي. د دې خبرونه اوریدل مهروي خدا شه په پام کړی د خبرونو لنډیسته. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال لبند خوشی کړه. طالبانو زهره جلال پرون د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر په مرکز په لالم کې ونیوله، خو مخام محل د قومي پینګیرو په منځګړتوب خوشی شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی 14 په اړه څیړنې کوي. په دې 14 کې چې مسپخین محل په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکی وګړي ووژل شول او 11 تنه نور ټپیان شول. فرانسې پرون په افغانستان کې لخپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووځي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18 په یو چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته دې هېواد ته ستانه کړي او دا الوتنه به وړیا وي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي، خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړی چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغو د ملاتړ په بڼه وي. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړ چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. لیتوانیا وایي له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لاس دی چې غواړي د هیواد ته سزا ورکړي. او روسیې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو او په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر نوی ریکارډ ثبت کړی. د روسیې د کورونا مرکز وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 180 کسان د کورونا ناروغۍ له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 24202 نور کسان پرې اخته شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو پر کاروبار او اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وای څومره چې په دې ورستیو کې جګړې زیاتې شوې، همرا ورسره د دوی کاروبارونه زیانمن شوې دي. دوی په جګړو کې لخکیلو خواو د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي ترڅو په دې ځای کې خلک د وژل کېدو ترڅنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ په امن کې وي.
د غزنی ښار په بزازی کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګرځي، خو د غازی خان په خپل دکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وایي د بیکاری او کاروبار د نشتوالي له امله خوب وړی و، ډېرې وخت له دې امله ویده شوی وي.
غزنی اجاغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابېږي. وروره کارونه نسته، دکانداري وي، دای دکانداري وي، د ناستو کار نسته. دا د مغال ده، دای موږ ژوند ده، دای ژوندګي
دا. په داسې حال کې د چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بد اغیزه کړې ده. د غزنی دکانداران وایي څومره چې په دا ورستیو کې جګړې زیاتې شوې، همغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوې دي. د دوکانونو کرایا، د وګړي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشټوال لامل اوس پرې کول لوسه وتلې دي.
زمانم سدا خیالی جان همدرد ده. خلق له اقتصادي فکر سره مخامخ دي. خلق دي بیګا لپاره داس شای نس پیدا کول سي دي، عيال لپاره ډوډۍ يو سي. په شهر کې ګڼه ګونه به کم سوي دي. خلکو په ذهني روحي باندې ډېر تاثیرات راوسي دي. خلق به خله ډېر مشکلات سره مخ
دوی. لخ کیلو لورو د جګړې د بندې دوه غوښتنه کوي ترڅو په دغه ځای کې خلک د وجل کېدو ترڅنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارګ خلو لپاره راځي، خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې آزادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
ان چې کوم اوس وضعیت تحلیل داریم، انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم، انشاءالله په تیزی سره مخ پر ښه کېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دی. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې د روانې جګړې د ټپیانو د درملنې لپاره عامو خلکو 300 یونټ وینه ډالۍ کړې ده. ډاکټران وایي چې په تیرو دوو ورځو کې لسګونه کسان د خپلې وینې د ډالۍ کولو لپاره د روغتون ته ورغلي دي.
میرویس روغتون ته هر ورځ د جګړو ګڼ ټپیان ور انتقالیږي چې اکثری وینې ته شدید اړتیا لري. د کندهار لسګونه اوسیدونکو د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ډالۍ کړه. اکثر هغه ځوانان دي چې جګړو غمجن کړي، ټینګار لري چې د خلکو ژغورنې ته له خپلې وینې تیر دي.
په دغه جنګي ماحول کې، په دغه ارګر جنګي محیط کې خلک ډېر زبرسې وي چې وینې ته ضرورت لري. تاسو په جریان کې یاست چې دا اوس هم د ښار او د ولسوالۍ او د جنوبي غرب اضیه په سطحه ډېر زخمیان او ډېر په اصطلاح د ترافیکي پیښو متضررین دلته دغه روغتون ته راوړل کېږي. نو د دې لپاره چې د دې سره مو همکاري کړې وي، نو خپل وینه مو هم درته قربان ده.
د روغتون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 300 یونټ وینه ټوله کړې چې اوس وخت د ټپیانو چاره پرې کیږي. هر ناروغ په متوسط ډول 4.5 یونټ وینه ته اړتیا لري او دا اندازه هغه ته چې وینه ډېر ځای کړي لوړه زی. طالبانو کڅام په خار باندې د بریدو په تړاو څه نه دی ویلي، خو د کندهار سیمې دو چارواکو ویلي دې ډلې د خار په 15مې، 9مې، 16مې او 17مې ناحیو باندې تازه بریدو نه پیل کړي. افغان پوځیانو تیر یوه اونۍ د دغو بریدونو د دفاع لپاره ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. د جګړو زیاتېدو عام خلک راتلونکي ته ډېر اندېښمن کړي. په دې سربیره چې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، د مرګ ژوبلو یوه لویه برخه ملکیان دي. محمد چې زخمی په کټ پروت دی، د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي. میرویس روختون چارواکی وایي لسلو زیات ټپیان یوازې تیر دوه ورځو کې روختون ته ورول شوي. دغه روختون ته تیر یوه اونۍ له جګړو او بریدونو نږدې 1.5 سل ټپیان اکثر ملکیان ور انتقال شوي. شاوخوا 40 جسدونه هم راوړل شوي چې پکې درې ملکیان شامل دي. لکه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، وسلوالو طالبانو په ولسوالیو او ان لویو ښارونو بریدونه زیات کړي. افغان حکومت وایي پوځیان د طالبانو د بریدونو د دفاع جوګه دي او اجازه نه ورکوي چې دا ډله زیاتې سیمې لاندې کړي.
قدر من اوریدونکو، دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی،
سره غاړي نوځي جانانا لات بل ډول دي ورا غاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دي ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې چته خفنه شي پزوانا لات بل ډول دي راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دي ورا غاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دي ګران هوادوالو پکور پاتشي څنګ ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
دا ازادي رادیو دا قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروگرام اوریدو تر بولم
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم د دې خبرونه په سر کې مو یو شمیر هغه پیغامونه راټول کړي چې له بیلابل ولایتونو راته زموږ اوریدونکو د کورونا په وضعیت او د غراس پرختونونو کې د ستونزو په اړه پریخي موږ په خبرونه کې د کورونا په اړه په ځانګړي ډول د کورونا د واکسین په اړه له یو مسؤل سره هم غږیدلیو هله دا چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي راځي په سر کې په دې ارتباط ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورو نو مینر الحق دې جلالات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدل ته دا غشن کې کاروبار نه نشته کورونا دا غریبانان د جنگونو پکړ سره مخ دې دې غم وکړي اورو عدل ته وي او دا کم خلک چې سره مرسته کوي دا بیا چې موسسه او دا موسسه د ماجرونو ریاست چې کم دې دلته هغه چې سره مرسته کوي چې ملک یې عدل ته دي شي نه کم دې چې کړي د غریبانو راغلي دا هي سره مرسته نه دي شي
سلام علیکم ستار منگل دا پکتیا ولایت مرکز گردیز نا دیا پیغام پتاولی مسلم کے سوال پیغام پتا ہوں غختنا نے کہا تھا لا مخل کو تخا لا خصوصا لا پکیا والو تخا کدوی کورونا جدی نہیں تھی اوزی تل کورونا کم ہر مسائل کی دی کے رخی کر قبول کی دی تھا تصویر کی دی پر باندھے عمل نے کہی بد بختانہ بد بختانہ زویل کے بجے شراب پکیا کے جے نروان اشمیر دکھی دی اچھا وجہ نو لام خل کم گفتہ ادا گدا جی جے کم کورونا کم لکھون استجام رکیا ضرورت نہ کرت اور کی جی جی جے کاغذ باندھ عمل ہوتی ستو لا کورونا سے سبھی ہو سکر کیا عموماً کی تو افغانستان حواد لگا کورونا وائرس کا وجہ بدل سی نو غفتنا میں داغا تھا کہ جی ہر سب ایک مراد کی کچری مراد میں کی نو بد بختانا کی جی بالا سخت و سخت سارا مخامک تھی
السلام علیکم سلام علیکم بخندار ولایت دامان ولسوال سخر عبد الکریم سراز مصر صاحب کی تو کھلنا مجھے جی دیر جاتا سوئے دا اساتید زخمن ساخته ام اور فامیلی من ساخته دا داکتر سار دا سپخانی دا هدایت سخه دا اغوال مصر دا شوانه دا دوائی دا تداوی وخی دا کم تداوی کدتا ولدی مجھ نشکوالا چی دا سول سپخانی تا ولاشی
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ذاکر محمد خادم زما ټول مسلمانان وروڼو ته ټول یو خپل ټول افغانانو ته دا توصیه راو دا نو څه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتي ځکه چې په تیر کال کې دوه واره د کورونا څخه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده په هر سیمه کې خپرېږي موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي البته دا یوازې د کاتلانو لپاره ده یا د نورو هېوادنورو دولتو لپاره ده دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي خو دغه ده چې اوس دغه کورونا موږ علماو هم ثابته کړه موږ ته هر چا د علماو خبرې ډېرې ښه منو ټول مسلمانان یې موږ منو نو دا چې اوس ولما وندا ساده تکړه چې واقعیت کورونا مخکم خبره سي او دا چې ایو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي چې په کوم سیمه کې کورونا وبا خبري وي ام یو په هغه سیمه کې دا هغه سیمه کې چې نو بل شاته دی او نه دا هغه کلی ته بل څوک راځي نو دا یو سنت طریقه ده چې څوک عملي کې نو زما له ټولو وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل واسطه پورې کورونا جدي ونسي او کله چې په کورونا باندې اخته واسه بل شاته نیمه نه کېږي او د روغبړ او دغه شي د ګډیر کڼګول څخه دا وکړي.
سلامونه تاسو